اته بجې شوې احمد شبریم دا سادي رډو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی سرګندونی لرو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړی ده. دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو ډول جنجالي شوې وه. تر خبرونو وروسته جزئیات اوریدل شي. د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې په لویو جرمونو کې تورن طالبان به خوشې نه کړي. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د انډرو د پاتسون ننګه وکړه او د ایران په دوو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشې کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان چې پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوې دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سوریا او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشی کولو په مسأله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغصده څوک چې د خلاصون وړي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون ولني هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندانو د تبادله بهیر ورسته له غلنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقه سره سم د بندانو د تبادله په لړۍ کې هغه شاو خوش پر سو طالب بندان نه خوشی کوي چې درانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د انډرو د ولسی پاسون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا سرګندونې پرون غزنی ته د سفر پر مهال وی ولسی غونډې ته د وینا په وخت وکړي. د ارګ خبر پانه کې د انډرو د پاسونوالو په اړه د ولسمشر غنی د سرګندونو نور جزئیات نه دی راخلي. د انډرو ولسی پاسون کونکو د حمید کرسی د ولسمشر په ورستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاسونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمیر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د مسؤلیت دی. د کاپسا امنیت قمندانی وای امنیتي ځواکونو د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه ساتونکو او د هغه دوه تن ملګري وشلې دي. د کاپسا د امنیت قمندانی ویاند عبدالشایق چورش ازادي راډیو ته وویل
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت
رسانده دیوی رشاد چې څو موده مخکې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په وسلوال او غلاو چور تالان کې لاس ترلود له خلکو باج اخیست او دوه تن همکاران چې ټول درې تن وو وشل شوی دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت نامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکاري ډلې هم پکې فعال دي. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو تر ووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سیشن بی پروس ویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. پاغو ویډیوی تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس پلاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس رسنی شاهدانو له قول راپور ورکړ چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرتچانو د خورولو لپاره له وشکې بهاون کې ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپورونه ورکړل شوي دي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنی دوره پای ته ورسوله. پرون نا وخت له محکمې دراوتلو پر مهال د څلور ورځنی مرکه ګټوره وبلله او ویل اوس په څارنوالانو او قاضیانو پورې اړه لري چې زما څرګندونی په بې پرېتوب سره وارسوي. هغه زیاته کړه چې که هغوی خپل کار په بې طرفي ډول وکړي نو ډېر اسانه به دا نتیجه واخلي چې ما هیڅ راز جنگي جنایت نه دی کړی. تا چې د کاسو د ازادۍ د پوز لوی قومندان وو. د پوز په 1990 ملسیزه کې لسربیا د خپلواکۍ د ګټلو لپاره شریکی جګړې کولې. د کاسو لپاره د هاګ د محکمې د تیرې جون میاشتې په 24مه اعلان وکړ چې تاچی او د کاسو یو شمېر نور مخکښ مشان د نږدې 100 کسانو د وژنې په ګډون په ختیځ په جنو جدي جرمونو مشکوک دي. تاچی د جولای په 14مه نیټه هاګ ته ورسید او بیرته به کاسو ته ستون شي. هغه خپلو خلکو ته ویلي دي چې که محاکمه شي نو استعفا به وکړي. اروپایي ټولنې سربیا او مونتینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادو ته سفر کولی شي. سربیا تر پرون ورځې پورې کرونا ویروس د 19,012 مثبتو پیښو او د 4,22 کسانو د مړینې راپور ورکړی و. او مونتینګرو ویلي دي چې تر پرون پورې د 1,128 مثبتو مواردو او د 24 کسانو مړینه ثبت کړې ده. دواړه هیوادونه د جون په 13مه نیټه د خوندي هیوادونو په لیست کې چې اروپایي شورای په هرو دوو اونیو کې نویټه نوي کوي شامل شوي وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وایي چې افغانانو ورسره د سوریه په جګړه کې همکاري کړې.
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د ننګرهار د دور بابا د ولسوالۍ له پولیس سره د سیمې د یو شمېر خلکو په وینا پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې.
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتانه ته وکړي چې ولې د پاکستانی بچه راوړي د افغاني خاورې نیسي.
په خبرونه کې مو د هلمند د انګورو په باغونو ګرځو.
که چیرې ته داسې ورته وګوري په دې باغ کې تقریبا دا 300 تاک دی چې زه حساب ورته وکړم.
د شزو په پروګرام کې نیمه نړۍ کې د ښکلا جراحي د سنسو او شیګنو په اړه اوریدل شي.
زه د دغې جراحي نه واقعیا ډیره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
او د کور کلی په پروګرام کې د بې پروايي مسله څېړو.
زما موټر درې ملاق خوړل ده. زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټپیان شل چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي.
د ایران یو جګپوړي ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلواله ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. د راپورونو لمخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک پولیسو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې فاطمین د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جګړه په سوریه کې نه وای کړې نو دا جګړه باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع یې ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 26مه نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید ستونزې او فرصتونه او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنون کې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ. ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي. له دې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساینې په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی. خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د ده هدف له هغو کسانو څخه مننه وه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجي سید داود تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بېوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بېوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت دپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي و چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ درې کاله مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ایران سپاه پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نژدې متحد دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ په څسوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ خبرګونونه یې پارولې دي. افغان سرحدي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازې ته په تمه دي. دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په څو ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. سهار ګل میرزای له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په 24 سیمه کې د ډیورنډ پر فرضي کرخه پاکستانی لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغه تاسیساتو جوړېدو د غنو خلکو خبرګونونه راپارولې دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستاني و مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت د دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان سرغړاونو پر وړاندې غلې او بی غور ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منوم ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو راځکه چې خپل وطن هم ده چې دوام نه سلګ لګرا مخکېږي نو بس به غورو کونډه تارم تاو کړې غونډه
حکومت ته دا کول وکړ چې پښتون ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچا راوړي د افغاني خاور نه سي په دې باندې خفغان وکړ
پاکستانی ځواکونو تازه دروازه یې ده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړیدو امر وکړي نو یوازې په څو ساعتونو کې به لمنځه یوسي.
دوی ته غواښ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصله پیدا کوي دوی د دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د تخطي مخه نیولې هغه سربازان هغه امکانات له موږ سره شته دي. موږ کوي شو چې په څلور ساعتو کې دروازه او دغه تل چې دا کسان دي دا به لمنځه.
په ورته مهال د افغانستان ولسمشر ماڼۍ هم پر ډیورنډ کرخه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورنډ کرخه ورته سرغړاوي د منلو نه دی.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوب نه دی پات سوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورنډ کرخه کې یا د ډیورنډ کرخه شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفا شک مکوي او زموږ سرحدي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوند و غرنی سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت تری ځای خلک دی وی ګوخی لارې پتوګه استفاده کوي. دا لومړی ځل نه ده چې پننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لورته د کونړ اوسیدونکو د پاکستانی پوځانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د وی دایمي حل لارې غوښتنه لري. د ولایت چهارشنبه د پاکستانی پوځانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکی مرجوب له هم پکې اوښته ده. روحلا انوري لکنړه راپور لري.
باندې تلور بجې وي د سرکانو پولیس والے کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګه سره د اوان ګولې لګېدل چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما مرګره تورځې مې هغه هم شهید شو یو زنانه شهید شوې ده یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزی بازار اوسیدونکو اسد الله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستانی ځواکونو د هوان ګولې لګېدو لامل پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم دادا چی عموما من سرم داد مور میاری چنن نوان دیده او خاص کی دکونه او بیا خاص سرکانو سره چی اولس خام خاپ من باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا لکی فسلها او شیدان سرکونه ور کړی او کونه کی به سرکانو ور کړی دی.
د سرکانو ولسوالی قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چی لتیر ما خام څخه اوربند شوی خو دوی به هم د تل پسیر د بریدونو به پیل کېدو او دوی ته د ځان رسیدو په ویر کې دي.
ما شومان او کوزنانه او کلویان زما علم زما زکه دا د وزر ملمانه او خلک ول چې د دیواله تکې نه چا ول ما باز ول چې نه کړی دیوال ونه لګي او د دیوال مرمه راوړې دی وزري منځ ول چې نه دی خو خلک نه کیږي وايي باران يم د شونه ټول مازار بند شو ټول خلک لقدر قدر شو ټول کوټو تن نو ټول کوټه کې د سپانې پاندونو غاڼه ډېر د تشویش او ډېر په منډ باندې خلک له چاو دی.
حکومتي چارواکي به وايي د یادو بریدونو راپور او معلومات ماتی مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راځي د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په حریم باندې تیرای کړی دی یری نه باد عکس العمل خودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغه هم لري موږ هم لرو جنگ د سپینه څوکه کې د سیمه خاردار نه دی خو دلته نظامی میدان جوړاوه د لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې د دې نظامي بند نظامان همیشه جلسی لري هلته موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک
پاکستانی چارواکو تر وسه د یاد جګړې پاړه سندې ویلي. د کونړ وسیدونکو په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل په لسګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي دا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي.
ټینیسی ټریبیون ورځپاڼې افغانستان کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو وړو سوداګرو پر ستونزو او بریاوو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د طالبانو په وخت کې زپل شوي افغان سوداګر وسان لاین راکړه ورکړه کوي. د لیکنې لیکوال په بامیانو کې د زهره کاظمی په نوم د لاسي صنایعو د یوې تولیدونکې یادونه کوي چې څنګه یې د یو بل امریکایي میشتې افغان په مرسته وکولای شول خپل تولیدات له انلاین لارې نړیوال بازار ته ورسوي. د لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د کاروبارونو لپاره شته ستونزې هم یادې شوې وای. د انټرنیټ کمې او انلاین بانکي سیستم ته محدود لاسرسی لا هم دې هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره د پام وړ ننګونې دي. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه بیا په افغانستان کې د هغو بهرنیو قراردادیانو ستونزې راخست چې کارونه یې پای ته رسیدلي خو لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. خبرونه وایي باګرام کې یو شمیر بهرني کارګران د امریکایي سرتیرو لوی پوځي مرکز کې داسې شرایطو کې ژوند کوي چې زندان ته ورته بلل کېدای شي. د خبرونې په وینا د دې بهرنیو کارګرانو دندې ختمې شوې خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونه یې کورونو ته د تلو مخه نیولې. د ډیرو دې بهرنیو قراردادیانو دندې وروسته لاغې پای ته ورسېدې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپلې 15 پوځي اډې تشکیل کړې. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه وایي امریکا پوز هم منلې چې د کووېډ 19 د محدودیتونو له کبله د څو هیوادونو قراردادیان نه دي توانېدلي چې د باګرام له پوځي اډې ووسی. ګارډن برتانوي ورسپانې بیا د افغانستان د اقتصادي راتلونکو پاړه د نړیوال بانک هغه ورسته اندېخنه راخسته چې وای د کرونا وایروس وبا به د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن کړي، ځکه چې یو خودي وبا بس پنور کوونکې وادونه خپل لستونزمنو شرایطو سره مخ کړي او بل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتلونکو پاړه بي باوري د دې سبب شوي چې څوک په دې هواد کې پانګونې ته زړه خنه کړي. دا ګارډین په دې لیکنه کې وړاندې راغلی د خربندوی له کبله دا تمام د چی د افغان حکومت خپل اوایت به په سلو کې ډیر شراکم شي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو او ډیپلوماټانو له کبله وایي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو کې هم د کمی تمه کیږي، ځکه ډیر بسپنه ورکوونکو هیوادونه خپل د کرونا وبا لستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ کړي.
یوه نړیواله مسله راخلو بیا هلمند ته مخه کوو او د هلمند انګورو د باغونو حال درکو. د ایران په ټولو اشارونو کې د هغو دریو کسانو په پلوی مظاهره وشوي چې د تیر کال په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په اعدام محکوم شوی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر تهران ژغ کړي چې د دې فعالانو لپاره د مرګ سزا باطل کړي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو تراوتل او د دې هواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه شنبه په ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بایو د لوړېدو پر وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. فعالانو پرون پنج شنبه د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد د مظاهرو غوښتنه وکړه. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او همداراز د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپور ورکړل شوی. لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران د سترې محکمې هغه حکم په کلکه غندلی دی چې د حکومت پر ضد تیر کال په اعتراضونو کې دریو ګډونوالو ته د مرګ سزا یې تایید کړې. د کارپوهانو پرون پنجشنبه په یو ګډ بیان کې وویل موږ له هغو سلګونه زره ایرانیانو سره یو ځای یو چې پر ټولنیزو شبکو یې د 15 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 15 کلن محمد رجبی لپاره د اعدام حکم غندلی دی. دوی د ایران د قضا پر مشر غږ کړی چې خپل حکم سمدستي بیرته واخلي او د دې قضیې په اړه بیړنۍ خپلواکه قضایي څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو همدارس د دې تورنو د ادعاو په اړه چې وایي شکنجه شوی دي هم د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د جزا د قانون له مخې قاضي القضات دا صلاحیت لري چې د محکمې په حکم کې مداخله وکړي. د ایران قاضي القضات ابراهیم رئیسی کولای شي چې د دریو تورنو د اعدام د حکم په قضیه کې هم سترې محکمې ته د یو نوي حکم سپارښتنه وکړي. مرادی، تمجیدی او رجبی ته د اعدام حکم اصلا د روان کال په فبروري میاشت کې ورکړل شوی و، خو دوی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په شکنجه او جبر اعترافونه ترې اخیستل شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې د دې کسانو قضیه له پایله له تورونو او دوی ته په ټول بهیر کې د خپل حق د نه ورکولو له ادعاو ډکه ده. د دوی بیان زیاتوي چې اعدام په نړیوالو قوانینو کې یوازې د درنو او سختو جرمونو لپاره ځانګړی دی او دا حکم په هغه صورت کې چې د تورن محاکمه عادلانه نه وي یا یې نور حقونه تر پښو لاندې شوي وي د تطبیق وړ نه دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې چې د تیلو بیې لوړې شوې زرګونه کسان د اعتراضونو لپاره واټونو ته راووتل. د نارامیو 15 ورځې دوام وکړ او په پای کې امنیتي ځواکونو مظاهرچیان وځپل. د ایران حکومت تر اوسه په دې اعتراضونو کې د انساني مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. په جون میاشت کې د پارلمان یو مخکښ غړي وویل چې 230 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو د ځپلو پر مهال له 300 زیات کسان وژلې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت یې د مرزونو له امله خراب دی. الیاس دایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په دې اړه تفصیلي راپور لري.
که چیرې ته داسې ورته وګورې، په دې کې یو من انګور پراته دي د سلو یو نیم سلاب.
تورجان، د انګور یو لوی واشکی راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمې وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګورو پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتی مواد د کرغنې یا سپیرک په نومرز دی چې د انګورو د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکي د غټېدلو مخه
نیسي. د حیوانانو خو نور غټه نسته په
د نادلي ولسوالۍ د یو دیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولې دي، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې شوی دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی، خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې خالصې وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي سږ کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا دا درې سوه تاکه دی چې زه حساب ورته وکړم چې هغه د اصول حساب ته وکړم، ما تقریبا یو لک یو نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې اصول نسته، چې وینې په دې د سترګو ورته ګورې چې دغه انګور به د یوه تاک ته فکر کوم چې اوس بیخي هېڅ شی هم جوړې نه کړي، خریدار به بیخي ونه غواړي. او که چیرې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وړلی وای، هلته به د دې څه موږ پوره کار اخیستی وای. موږ امولس هم حکومت ټولو
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاته شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای، دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوي د غیر رسمي راځي نه دی، دا تجارتي تا بې کیفیته دواوي دی، په ډیرو پیسو یې رانیسو، کار نه کوي. نو بیا داسې یو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پیټ لاري د راولي دغه باغدارانو دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل وخت د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شو کراسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغ لرونکو مراجعه ده کړې، مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت یې بده اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي ساش کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي، د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق شي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیاتې بناً بیا نقصه ورکول کیږي، ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
کته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 باغونو څخه به ساش کال 9500 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکي حکومت باید د پاکستان د تیریو په وړاندې قاطع دریس خوره کړي. عبدالعزیز خارب له مارجی لیکي سرحدي ځواکونه دي د دور بابا پولیس والی کې د پاکستان دروازه ورانه کړي. اتل زابل لیکي حکومت اجازه ورکړي چې افغان ځواکونه په دور بابا کې پاکستان ته جواب ورکړي. حمیده نظری لکلات لیکي د دور بابا پسمه کې د پاکستان د دروازې البته دا د دور بابا پسمه کې د پاکستان د دروازې جوړېدو ته په اشاره لیکي چې طالبان ولی پرې چوپتي عبید الله له کابل لیکي طالبان کې د پاکستان په خوله نه وي ولی د دور بابا د دروازې په جوړېدو سنوي او په کونړ کې د پاکستان د توغندیو حمله نه دی خندلی اسماعیل دانش لنګرهار لیکي په دور بابا کې د پاکستان له لوري جوړه شوې دروازه ولسته د منلو نه ده حمیده خانم رنگ لغزنی لیکي د قطر د توافق نامې لمړی پړاو طالبانو سم عملی کړ پر امریکایانو یې ډسې ونه کړې او پر افغانانو یې ډسې وکړې اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه د افغانستان حکومت 500 نور طالب بندان لبند خوشی کړل د افغانستان امنیت شورا وایي دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوې دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړی دي ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په د افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون د غزنی د سفر پر مهال وکړې د کاپسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د بي خپل سري وسلوالې ډلې مشر او د هغه د وطن ملګري پرون ووشل د ایران په دوه مهمو شهرونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنۍ دوره پای ته ورسوله او اروپای ټولنې سربیا او مونټینګرو دا غو یوادونو له فهرست څخه ویسل چې د دې ټولنې غړو یوادونو ته سفر کولای شي دا پریکړه د کورونا وایروس په ارتباط شوه وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکه چمتو کړي دي د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼمینوال لري تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېری مینوال انجونی او خزي دي خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چهره خولي نوي
پاکستان سی وی سینونه زیاتی یا مخچم لکسوي یا مغزوړن سوي د پزی خواو شاده خاتونه پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي
د خلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خلا جراحي تر سره کړي
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا دی اتل سونه پورته وي هغه د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی د مشکلاتو په اساس باندې توصيه کوو
د خلا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي کوم جانبي زیانونه لري او کوم جنو چې د خلا جراحي کړي دا او څومره لدغه کار راضی دي
زه د دغه جراحینه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي
د دغه ټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړي دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم خو اوس براپور ل وګمي جبرخیل واورو
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاند حکومت ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي د دغه کار تاریخچه ان د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو حکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې ان په باندنی هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د حکلات د جراحي په واسطه نیول شوې ده د حکلات جراحي په افغانستان کې یو نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلنجونی او خزي د خپل چیرې د حکلولو او حکلي ساتلو ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشحاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما همصنفیان په ټوکه ماته تاپی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړم، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه مکم هله ورک شوی، اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمیر هغه خزي او نجونې هم ترسره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښي نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شهر می اغستی دی خو پیسې می تلی دی خو بس نیچه هغه نه دا ور کړی، ګټه راته نه دا کړی چې مړه ته نه کړی، نه منګه دی هغه نو تیر نه خوشاله نه نه هیڅ پیدا راته چې نه دا کړی نو څه پیدا نه خوشاله. په افغانستان کې سم ډاکټر نشته چې نه چې یو سم جراحي وکي او چې وکي چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چاري هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تر یو حد نيسي. دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي. ممتاز یوسف چې اوس مهال د خپل پوستکي لرونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره خدي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کوښښ د دې ویتامینونو لکه ترکاری نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازره، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې مونږ کوښښ ډیره اسانه طریقه چې مونږ خپل کوښښ په خپل کورو کې ماسکونه برابر کو، لکه مونږ کوښښ د شیدونه شیدو او کافی نه مونږ طریقه کوي چې ماسک او نس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هاګي او د حاصلو او د کوچنه مونږ کوي چې ماسکنه مونږ کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 15 دقیقې لپاره مونږ په مخ باندې لګاو. او بل ماسک مونږ کوي چې د دې بادرنګ وبونه او د بانجرمی وبونه مونګه دا اوبې مکسکو او سپیناګي سره مخلوطو د دینه کوي چې خطې طریقه ماسک برابر کو. او دا آینده کې به هم د دې چورکی او د چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسي.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند د خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري. خو اکثره نارینه په دې باور دي چې هر انسان طبيعي ښکلا تر جراحي ښه او پزړه پوري ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم وایي طبيعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه مونږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو، دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر واوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند د تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او ان هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اخته وي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغۍ اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیغ ته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زی سب که په سر کې درته وایاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولای چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سنونه تقریبا دی اتلسونه پورته وي، هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولای شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص سټنډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جرایي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جرایي ده، ارزانه جرایي ده، د نورو ممالکو نه اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو جو نه هم افغانان اکثره دلته راځي او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چیرته بورډونه لګولي یا د جرایي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده، او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي، او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې وکړ په دقت سره سرته ونرسول شي او لسره تیر شي، بے پروايي مايسترازي. په لګه بے پروايي سره کېدای شي چې ډېر ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لګه بے پروايي له وجې لوې ستونزې سره مخ شوی. نو وړه خپل کیسه تاثیر ته کوي.
نو واقعا چې سالنګاری یا بے پروايي د انسان د پرخنه وي، هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شوه، ما تقریبا د 15 کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفې تم زم راځم، خو ما ډېر بے پروايي نه کړی. تر دې هدا پورې چې ما بل ځم دوستان سره قصه کوله، که وس د زه د خبرو کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کیدیش دروغ وي. تر یو سلاتیا یو 200 پورې د نیو ماډل موټر ما زغلول، خو دا ټول د بے پروايي لقبل او زنه پویدم. خو اوس ما حادثه وکړم د سالنګاری یاد به پروايي للاسه چې پاره کې زما موټر درې ملاق او خړل، زما مور زما کورنۍ ټول زخمی او ټپيان شل، چې وسم په شپاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 100,000 شاوخوا مصرف را دي، تر اوسه مې جوړ کړم نه، ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورځو کې انور تاوان مې ورک موټر دغه سی ولاله تر پامن فکر کړم. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي، انسان پیدا کیږي، خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
هم داراز پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مو داسې ژوند کړای، ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه د منځلګي نو شپاسخونه کولونه نه د منځلګي چې پوک شو سات پکر کم اتیوت کم چې دا شایواله به پرور وخلم بوت شي رسکا چا تل شي سریخ شای بوت شي په پخا دی ونی خلی مو پینځه خاندې شکوت مور می ډیره بات خو یاوه په کور باندې وړي وړي اخ کړی وو چې پیاله بیر وخصلا او سړ بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصلو په سرای کې مګ داولو می څالو دي چې بیا بلورې داس کور ونه وین هغه هغه د مخ پد که کنو سلا چې خدای که دغه کور وس د سیو کو د مر بم کار شي ولې د سکور وک د به پروانه د به پروي د وکه ژوند د تابو دی.
د کندز ولایت اوسیدونکي والی جان هم د زینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بې پروايي سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپلو کارونو کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی نو په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کوي باید دغه مخکې له مخکې پلان طرحه کړي او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کړي. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند اوسي او سالنکاری ونه کړي. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آیندې خوشحاله یم او نیک خاطرې لرم. دسې ماته نه دی پېښ شوي چې خدا نه خواسته زه اوس په هغو باندې پښیماني وکړم. زه خو همیشه یعنی دسې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیکې لارې هدایت وکړي او د بې پروايي په خاطر باندې هغوی متوجه کړي چې په خپل ژوند کې باید بې پروايي ونه کړي او سالنګاري په کارونه ونه کړي.
واحد یار عبدالرحیم زای بیا وای چې باید خلک په هر کار کې لډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لګه بی پروايي هم وکړي لډیر ستونزې سره مخ کیږي.
بی پروايي هم ټولند ډیر ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور دا د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه. دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو. داسې وبولو چې چیرته موږ په خپلو چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه تر سره کوو او په راتلونکي کې به زموږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مو نه ده درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه ده کړی هغه کم چې په راتلونکي کې بدې اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کېدای شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وساري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري. اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما له یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کیږي خپل خو بدای ورسره په تکلیف حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کی.
زمانم عبدالله د دې وسته مینه هدي پل چرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی ده او بے پروايي خو ډیر نقص کوي. لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار.
زمانم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو سدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوړی په خوم پنن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي لکه ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په امریکا کې د خونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
بیا هم مننه که استاد په پیل کې برای شو سهلنګاري څه ده او د تنبلي سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلي یا په دري کې ورته سهل انګاري وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خویست خویده. یعنی اگر انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی، ده زمان پا مدیریت نپویگی او دغه مهارت او دغه شیوه کورنه ندورزده کرده، اوگوی معمولاً پا دغه سیاستون زخته که.
فرق ده تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگر چه ده چه جن خلق دی کار کهی؟ کار تر سره کوي خو په لنډو لارو یې تر سره کوي، اما سالنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کېږي. اروپایان تنبلي بده نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل سي، اما سالنګاري خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکلات پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ذکر کور کې خپلې دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بې پروايي سلنګاري کوي. ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخه نه لري، د خپل موخه لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوشونه نه لري، د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوي. مثلا په دینو پوي، مثلا په دغه میاس کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ځای سه، څونه وخت ځای نه سه. مثلا ما نن یو مسل تورټویل ملته څو ساعت په ټلیفون کې مصروفه و، درې ساعت مل دا په هفته کې څو ساعت کېږي و، دوه عمره مل په میاس کې څو نه کېږي و، دوه نه په کال کې څو نه کېږي، دوه نه مل دا کار د کتل و، بل مهارت زده کړی وای، د اقل لیکل د لیکنه د کړی وای، زبد زده کړی وای، کمپیوټر کې د کار کړی وای، یوټیوب کې د شی لټولی وای، ګوګل کې د شی بوتل کړی وای، یو چا مور پلار سره د وخت تیر کړی وای، ماشومان سره د وخت تیر کړی وای، اس د قدم وهله وای، کرکټ د کړی وای، فوټبال د کړی وای، څومره بخو. اما ته په چیش ځای کې سترګې دې زیف کړل، انټرنیټ دې مصرف ک، او یو ډول نور عاطفي ستونزې هم ځات پیدا کړ، دا دې ته سالنګاري وای.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته وزانت
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد حل لري سټرس؟ مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی عادت شوی، اوس وکړو چې هغه دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس ما غږ اوري تاسو خبرونه، باید مخیسي، یعنی هدفمند سي، باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالویش جوړ کړي، باید دغه پلان او مهالویش ورزي، او بل اخر د عملی کی چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاري خپل لمن جوړي.
ډیر مننه استاد،
سلامات.
گرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو، چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. تربیا خې چاري.
Just عاشقی سفه سیرن پایمان